سلامونه وخت په خیر. وخت په افغانستان کې د ماخوستن 9 بجې دی. تاسو زموږ غږ آزادي راډیو نه اورئ. په موقع د دې ساعت خبرونو ته د جرمني پولیس وایي چې نن یو 23 کلن افغان ځوان د اشافنبرګ ښار په یوه پارک کې د چاقو له برید وروسته نیول شوی چې په پایله کې د یوه ماشوم په ګډون 2 کسان وژل شوي او 2 نور ټپیان شوي دي. د رویټرز خبر له مخې د جرمني پولیسو نن د ایکس شبکې یا پخواني ټویټر کې لیکلي چې یو 24 کلن سړی او یو 2 کلن هلک چې سخت ټپي شوي وو روغتون ته وړل شوي دي. د پولیسو په وینا د پیښې په اړه د نورو شکمنو کسانو په اړه معلومات نشته او عوامو خلکو ته کوم خطر نه ښکاري. د چړو وهلو دا موضوع په المان کې د تاوتریخجنو بریدونو لړۍ ته اضافه کوي. د دې هیواد د امنیت په اړه اندېښنې راپورته کوي او د فبروري په 23مه د پارلماني انتخاباتو د مخه د مهاجرت په اړه لا زیات کړکیچونه راپورته کړي دي. تخار ولایت کې د طالبانو یو امنیتي چارواکي تایید کړی چې یو چینایي وګړی په دې ولایت کې په یو وسلوال برید کې وژل شوی دی. په تخار کې د طالبانو د امنیه قمندانۍ ویان محمد اکبر حقانی ویل چې د لی په نوم چینایي وګړی تیر شپه د دشت قلعه ولسوالۍ ته په لاره کې وژل شوی دی. هغه زیاته کړه چې چینایي وګړی د طالبانو امنیتي چارواکو ته د خبر ورکولو پرته له خپل ژباړونکي سره نامعلوم ځای ته روان و. د ښاغلي حقانی په وینا په دې پیښه کې د هغه ژباړونکي ته کوم زیان نه دی رسیدلی او تر وسه چا د دې پیښې مسؤلیت هم په غاړه نه دی اخیستی. امیر خان متقی او روزو اوتنبای و د افغانستان سره د مرستو پر وضعیت خبرې وکړې. د طالبانو د حکومت د بهرنۍ او چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزو اوتنبای و د هیواد د اقتصادي ودې او د پراختیايي مرستو د وضعیت په اړه خبرې وکړې. د دې وزارت مرستیال ویان حافظ احمد نن د خپل په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې په دې غونډه کې د ښاغلي متقی له قوله ولیکلي چې د اقتصادي پراختیا په برخه کې نور قانون هم د تطبیق په حال کې دی چې په بشپړېدو سره به د چټکی اقتصادي ودې شاهدان وي. د دې پلانونو په تړاو جزئیات لا نه دی ورکړل شوی. په چین کې د طالبانو سفیر د افغان سوداګرو لپاره د ملاتړ او سانتیاو زیاتوالي غوښتنه کوي. د طالبانو تر واک لاندې باختر خبري اژانس راپور لمخې بلال کریمی د غوښتنه نن د شانګهای د همکارۍ سازمان په پرانیست غونډه کې د وینا پر مهال وکړه. وروسته تر دې چې په 2020 کال کې طالبانو کابل ونیو، چین له هغو څو هیوادونو څخه دی چې د دوی سفیر یې منلی دی، اما تر اوسه یې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د شانګهای د همکارۍ سازمان په 2001 کال کې د چین، روسیې، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ازبکستان لخوا جوړ شو. وروسته هند، پاکستان او ایران هم د دې سازمان غړیتوب ترلاسه کړ. یو بریدګر په تل ابیب کې 4 تنه د چاقو په گزارونو ټپي کړي دي. د اسرایلو د بیړنۍ حالات اداره وایي چې د تل ابیب کې د چاقو په برید کې 4 کسان ټپیان شوي دي. پولیسو بریدګر 28 کلنی بهرنی ترهګر ښودلی او ویلي دي چې هغه نیول شوی دی. د پولیسو په وینا یو ترهګر چې چاقو یې ځان سره درلوده، په یو ځای کې په 3 ملکي وګړو او په بل ځای کې په 1 ملکي وګړي برید کړی دی. د حماس سخت دریځه ډلې پرته له دې چې د برید مسؤلیت په غاړه واخلي، په یو بیان کې دا برید د چاقو وهلو اتلانه عملیات وبلل او ویل چې دا ښایي د اسرایلو په وړاندې مقاومت مخ په زیاتېدو دی. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د ترهګریز سازمان په توګه پیژندل شوی دی. دا په تل ابیب کې له یوې اونۍ څخه په کمه موده کې د چاقو په وسیله 2م برید دی. د سوریې د څار یو ډله وایي چې د سې شنبې په ورځ د سلواغې په 2مه د سوریې په حماس ښار کې 6 کسان وژل شوي دي. د سوریې رسمي خبري اژانس سنا راپور ورکوي چې امنیتي ځواکونو د حماس په لویدیځ کې د غور غربي کلی شاوخوا سیمه کې د هغو پاتې وسلوالو پر وړاندې عملیات پیل کړي چې د سوریې د لري شوي ولسمشر بشار الاسد ملاتړ یې کوه. دغه خبري اژانس د یوې امنیتي سرچینې له قوله ویلي چې په دې عملیاتو کې همداراز د نشه یي توکو قاچاقچیان په نښه شوي دي. په راپور کې زیاته شوې چې سیمه کې د سوریې د نړیدلې رژیم اړوند د وسلو او مهماتو یوه زیرمه موندل شوې او د عملیاتو لړ کې نښته هم شوې ده. بل خوا د سوریې د بشري حقونو د څار ډلې ویلي چې د لبنان پولی ته نږدې په یوه شویه میشت کلي کې 6 تنه وژل شوي دي. دغه سازمان زیاته کړې چې 2 وژل شوي کسان وسلوال وو چې د امنیتي ځواکونو سره د نښتو په جریان کې ووژل شو او نور 4 تنه یې ملکي وګړي وو چې د دغو سیمه ییزو وسلوالو لخوا وژل شوي چې د امنیتي ځواکونو سره یو ځای حماس ښار ته ننوتل. په دې خبري ټولګه کې موزه فرشته صاحب هر کله کوم. خبری ټولګه کې د افغانستان او نړۍ اړوند راپورونه لرو، خو په سر کې به د افغانستان په اړه د افغان الاصل امریکایي وګړي محمود شاه حبیبي په اړه راپور لرو چې د هغه ورور ویلي دي چې ورور یې لا هم د طالبانو په تبادله کې نه دی آزاد شوی.
مامور پلار او ما د ورور اولادونه مېرمنه ټول خوښینه او په دې سره چې طالبانو مامور آزاد نه کړي اوس هم امیدوار یو خدای دې وکړي چې پاینده کې د خبره دوام وکړي.
او همدار از د هلمند ولایت نه هم راپور لرو چې په هلمند ولایت کې د خلکو لخوا ټرافیکی پیښه زیاتې شوې دي، د شیلتونه څه دي په راپور کې به وایو.
او بل دغه وخته کرونه سیده د ټول دغه د چتیل عمل د مخوانه مې د لسنسيده ځکه چې دوی په هواي نه لري.
وړاندې په دوهمه نیمایي کې د سپورت له نړۍ نه اونیز خبرونه هم درته لرو، په غو کې به ورزشي گزارشونه درته وړاندې شي، خو تر هغه مخ کې راپورونو ته غوښ شي را سره ملوسي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته بیا هم خرغلي پایل کوو. د نن ورځې پر راپورونو د افغان الاصل امریکایي محمود شاه حبيبي چې دا کیږي د طالبانو په بند کې د کورنۍ وایي د طالبان حکومت له امریکا سره د بندیانو په ورستۍ تبادله کې د هغه له شاملولو څخه ډډه کړې ده. د محمود شاه حبيبي ورور احمد شاه حبيبي نن ازادي راډیو ته ویل چې ټاکل شوی و درې تنه طالبان د حبيبي په ګډون له درې او امریکایي بندیانو سره تبادله شي، خو په خبرې یوازې یو طالب او دوه امریکایي بندیان تبادله شوي دي. په دې اړه نور جزئیات له فیروزي عزيزي اورو.
په امریکا کې د یو طالب بندي سره د دوو امریکایي بندیانو له تبادلې وروسته د افغان الاصل امریکایي محمود شاه حبيبي چې ادا کیږي له طالبانو سره بندي دی، کورنۍ وایي د طالبانو حکومت په دې تبادله کې د هغه له شاملولو ډډه کړې ده. د محمود شاه حبيبي ورور احمد شاه حبيبي د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل ټاکل شوی و درې طالب بندیان له درېو امریکایانو سره تبادله سي، خو په خبره یوازې یو طالب له دوو امریکایي بندیانو سره تبادله سو.
چې په دې کې به زما ورور رازادي خو متاسفانه طالبانو دغه تبادله ونه کړله. معلومدار خبره ده چې دلته موږ ټول فامیل مامور پلار او ما د ورور اولادونه مېرمنه ټول خوښینه او په دې سره چې طالبانو زما ورور آزاد نه کړي اوس هم امیدوار یو خدای دې وکړي چې پاینده کې د خبره دوام وکړي او بالاخره زما ورور آزاد.
د ښاغلي حبيبي ورور وایي چې د امریکا مخکنی ولسمشر جو بایدن د خپل مشرې په ورستۍ ورځو کې په هغه لیدنه کې چې له طالبانو سره د بندي امریکایانو له کورنۍ سره یې درلوده، وویل چې د طالبانو درې بندیان له امریکا سره دي او دغه شان څلور امریکایي وګړي د طالبانو په بند کې دي او د دورور هم په دغه امریکایي بندیانو کې دی چې په خبره یې د درېو طالب بندیانو په تبادله کې به آزاد سي. د طالبانو له حکومت او د ډونالد ټرمپ په مشرۍ د امریکا له نوي حکومت غوښتنه وکړه چې د ښاغلي حبيبي د خوشي کولو لپاره د مذاکره وکړي، خو د طالبانو حکومت تل د افغان الاصل امریکایي محمود شاه حبيبي له بند کېدو او دوی سره یې لشتون انکار کړای دی. دا اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت هم د سه شنبه په ورځ له دوو امریکایي بندیانو سره د یو افغان د تبادلې خبره وکړه. دغه وزارت مرستیال ویان زیا احمد تکل په خپل ایکس پاڼه ویلي چې له متحده ایالات سره د اوږدو خبرو اترو په پایله کې دوه امریکایي بندي وګړي او د خان محمد په نوم یو طالب بندي آزاد او افغانستان ته رسیدلی دی. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت د دریم سیاسي دفتر سرپرست ذاکر جلالی هم د سه شنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه دا تبادله یو پرمختګ بللی او ویلي دي چې د امریکا او افغانستان ترمنځ د خبرو اترو لاره د تماس چینلونو د پرانستل پات کېدو ښکارندوی کوي او په ټکو یې دواړه لوري کولای سي پایله لرونکي مذاکرات ولري. له دې مخکې د امریکا مخکنی ولسمشر جو بایدن د دغو درېو امریکایي بندیانو له کورنۍ سره لیدلی او ډاډ ورکړی چې د هغوی د خلاصون لپاره به هڅې کوي. د راپورونو له مخې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ مذاکراتو کې متحده ایالاتو له طالبانو د یو مهم طالب بندي په بدل کې د درېو امریکایانو رایان کوربت، جورج ګلزمن او محمود شاه حبيبي غوښتنه کړې وه، خو په دې تبادله کې چې د بایدن د حکومت په وروستیو کې وسوه د راپورونو له مخې رایان کوربت او مک کنتي آزاد ول. خو د محمود شاه حبیبي او جورج کلزمن په اړه معلومات نه دی ورکړل شوی. یو شمیر افغان سیاسي کارپوهان وایي طالبانو ښاغلی حبیبي له امریکا سره د خپلې بلې تبادلې لپاره ساتلی دی. له دې ډلې نثار احمد شیرزي ازادي راډیو ته وویل
حبیبي اگر نگاه کردن بر یک بوجی بزرگ در یک تبادله با یک زندانیای مهمتر خود
حبیبي د خپل نور او مهم بندیانو د تبادلې لپاره ساتلی دی. ځکه تاملری چې ښاغلی حبیبي په خپل
محمود شاه حبیبي په 2022 کال کې په کابل کې د القاعده د مشر ایمن الزواهری تر وزل کې دوروسته لادرکه سوای دی. د محمود شاه حبیبي کورنۍ په خاله رسنیو هغه مطرح سوی ګونګوسی رد کړي چې ګواکې د هغه نیول د القاعده د مخکنی مشر ایمن الزواهری له وزل کې دو سره تړاو لري. د ښاغلي حبیبي د کورنۍ غړو ویلي چې نوموړي په وروستیو کلونو کې په یو خصوصي شرکت کې دنده درلوده او له هغه وړاندې د یوې مودې لپاره د تیر جمهوری نظام د ملکی هوانوردی ادارې مشر و.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
زموږ غږ ازادي راډیو نه اورئ. ورځو د افغانستان اړوند یو بل راپور ته د سویډن کمیټې په افغانستان کې د خپلو فعالیتونو د درولو اعلان وکړ. دغه کمیټې پرون په خپله اکس پاڼه د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې په دې هیواد کې د خپلو دفترونو د تړلو له امله به نور په افغانستان کې فعالیت نه کوي. دې موضوع د دې کمیټې د لسګونو کارکوونکو هغو خلکو چې په افغانستان کې د سویډن کمیټې څخه یې مرستې ترلاسه کړې او ځینو خیریه بنسټونو ژوره اندېښنه راپارولې ده. دا چې په دې اړه نور څه جزئیات دي دا وسانه ککړ راته وکړي.
د سویډن کمیټې یا اس سی ای اعلان وکړ چې نور په افغانستان کې د خپلو دفترونو د تړلو له امله فعالیت ونه لري. دغه کمیټې د سې شنبې په ورځ په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې له دې وروسته به د افغانستان لپاره د پیوستون کمیټې په نوم له هیواده بهر خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي. دې خبرې د دې کمیټې کارکوونکي هغه اړې کورنۍ چې له دې بنسټ یې مرستې ترلاسه کولې او یو شمېر خیریه بنسټونه اندېښمن کړي دي. د کاپیسا ولایت اوسیدونکی الیاس وایي چې یو لاسي تکلیف لري او د سویډن کمیټې لخوا به یې کله ناکله مرسته ترلاسه کوله، خو اوس د دې کمیټې د فعالیتونو د درېدو له امله ډېر اندېښمن دی.
یک دسته مشکل داره، درست حرکت نمیکنه،
یو لاس می ستونزه لري، سم حرکت نشي کولی. خو په همدې د سویډن کمیټې موږ ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کول، ځکه زه خپل د دې توان نه لرم چې درملنه وکړم او د خپل لاس له امله شیر کار هم نشم کولی.
چون خودم متوان مالی و اقتصادی کافی نداریم، من خودم نمیتونم کار کنم جای
د سویډن کمیټې د فعالیت په درېدو سره هغه کسان چې د دغه ادارې سره په کار بوخت و اوس وزګاره شوي دي. یوې میرمن چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي وویل چې له څو کلونو راهیسې په کابل کې له سویډن کمیټې سره کار کوه او د دغې کمیټې پر فعالیتونو د بندیزونو له لګولو وروسته وزګاره شوې ده. هغې ازادي راډیو ته وویل
فعالیت های کمیته سویدن در افغانستان
د سویدن کمیته فعالیتونه په افغانستان کې و درول شول. زموږ د همکارانو ترمنځ جری د خپل کورنۍ یوازینی ډوډۍ ګټون کول د افغانستان په دې ستونزمن شرایطو کې د دندې له لاسه ورکول او د نوې دندې پیدا کول موږ ټول یو کرکېجن حالت سره مخ کړی یو، او د دې ترڅنګ په دې هیواد کې میلیونونه کسان چې په بیلابیلو برخو کې لکه روغتیا، زده کړې، د کلیو پراختیا او معلولیت په برخه کې د سویدن کمیټې خدمتونه ترلاسه کول په مستقیم ډول اغیزمن شول.
لیات بود مستقیما متضرر شدن.
دغه شان یو شمیر خیریه بنسټونه وایي چې دوی به په افغانستان کې د سویډن کمیټې په همکارۍ تمویلیدل. د یو خیریه بنسټ مسؤل میرمن آرین په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
قدر از خود بودجه نداریم که برای مردم کمک بکنیم. امی است که
موږ هیڅ بودجه نه لرو چې خلکو سره مرسته وکړو. د سویډن کمیټې په شان بنسټونه موږ سره مرسته کولای سي چې د کورنۍ لاسنیوي وکړو. همدا د سویډن کمیټه و چې د مایوبه ماشومانو درملنه یې کوله، خو اوس په سلګونه مایوبه ماشومان په کور کې پاتې کیږي او په سلګونه کسان وزګار کیږي.
وایي په نظر مې خطر بسیار بزرگ است.
دا په داسې حال کې ده چې سویډن کمیټې د 2023 کال د نومبر په 19 نیټه په یوه اعلامیه کې ویلي و چې د طالبانو لخوا په افغانستان کې د دې کمیټې د فعالیتونو د درولو د فرمان له امله خپل ډیری فعالیتونه د نروې کمیټې ته سپارلي دي. د طالبانو حکومت د 2023 کال د جولای په 19 په سویډن کې د ځینو کسانو لخوا د قرآن کریم د سوځولو په غبرګون کې په افغانستان کې د دې هیواد اړوند ټولو سازمانونو ته امر وکړ چې خپل فعالیتونه ودروي. د سویډن کمیټې بیا ټینګار کړی و چې دوی له حکومت سره هیڅ تړاو نه لري، یو نادولتي بنسټ دی او طالبانو دا وضعیت ناسم درک کړی. د سویډن کمیټې په هغه وخت کې خبرداری ورکړی و چې په افغانستان کې د څلورو لسیزو څخه د زیاتې مودې وروسته د فعالیتونو په بندولو سره به په شپاړسو ولایتونو کې د دوی شاوخوا 2000 کارکوونکي خپلې دندې له لاسه ورکړي. دې سازمان همداشان اعلان کړی و چې په افغانستان کې به په سلګونه زره خلک له روغتیایي، ښوونیزو او پرمختیایي خدمتونو څخه بې برخې شي. د سویډن کمیټه په 1980 کال کې په افغانستان کې جوړه شوه او د 40,000 معلولیت لرونکو کسانو سره یې مرسته کړې.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
نړیوال بانک وایي په افغانستان کې میلیونونه کورنۍ د عایداتو له کموالي او بنسټیزو سرچینو ته د لاسرسي له کمښت سره مخ دي. دغه بانک د نړیوال خوراکي امنیت په اړه په خپل نوي راپور کې ویلي دي چې اوس مهال په افغانستان کې 1.6 میلیونه کسان د خوړو د کمښت له جدي ګواښ سره مخ دي. په همدې حال کې یو شمېر بېوزله افغان کورنۍ بیا وایي چې د بیکارۍ له امله له سختو اقتصادي ستونزو او د عاید له کمښت سره مخامخ دي. په دغه نور حال په دې راپور کې ووري
په افغانستان کې د بد اقتصادي وضعیت او د خوراکي نخوندیتوب په اړه د اندېښنو په دوام نړیوال بانک ویلي چې اوس مهال افغانستان د خوړو د کمښت له جدي ګواښ سره مخ دی او 1.6 میلیونه افغانان چې د دې هیواد ټول نفوس 25% جوړوي د کافي خوړو د ترلاسه کولو لپاره مبارزه کوي. دغه بانک د نړیوال خوراکي امنیت په اړه په خپل نوي راپور کې چې پرون سه شنبه خبر کړي خبرداري ورکړي چې د شمیر به روان 2015 کال تر مارچ میاشتې پورې 4.8 میلیونه کسانو ته ورسیږي چې د دې هیواد د نفوس 2.8% کیږي. په راپور کې دا هم راغلي چې په افغانستان کې میلیونونه کورنۍ د عایداتو له کموالي او بنسټیزو سرچینو ته د لاسرسي له کمښت سره مخ دي. نړیوال بانک ویلي چې په دې هیواد کې اقتصادي وضعیت لا مخ په خرابېدو دی، د تیلو په بیو کې زیاتوالی راغلی او خلک له دوامدارې بیکارۍ او بد اقلیمي وضعیت سره مخ دي. د راپور پټکو اقلیمي زیانونه او لګاونډیو هیوادونو د افغان کډوالو ستنیدنې د ستونزې لا پسې زیاتې کړې، اقتصادي فشارونه زیات شوي او وضعیت لا نور بحراني شوی دی. په همدې حال کې یو شمېر بېوزله کورنۍ وایي د بیکارۍ له امله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. دوی وایي دا چې په افغانستان کې د ژمي موسم دی، دوی نه یوازې د خونو د ګرمولو وس نه لري بلکې د کم عاید له امله آن خپلو کورنیو ته د نفقې د پیدا کولو توان هم نه لري. د ننګرهار اوسیدونکو اجمل ازادي راډیو ته وویل
باور وکړئ چې دا بیکاری او بیروزګاری د سیاحت تر سوالیو بیخي نه هیله شوی، بیخي نه امید شوی و چوک کیناست مزدوری د پاره. باور وکړئ چې هیڅ نه پیدا کیږي، غربت زیاد، قیمتیان دا یو څه بل څه، خدای وکړي چې موږ ته کارونه برابر شي.
د همدې ولایت د مرکز جلال آباد ښار یو اوسیدونکو لیلو ماوی پلاری په تیر جمهوری نظام کې دنده درلوده خو اوس مهال وزګار دی او کار ورته نه پیدا کیږي.
اقتصادی مشکلاتونه کړي گزوري ګو وزې ته مور سر بل خرابې ګیان و چې ډوډۍ وس مونږ لرو چې مونږ و چې ډوډۍ واخلو او په دې ته چې مونږ ته غو چې ډوډۍ کم غونډي راوړې او راته و چې د ډوډۍ و چې واخلو. سو ګم د کار نشته، جمهوریت وخت کې مې د پلار وظیفه و اوس دې په کور دې خپل د پانتو نفاری غیم خو زبانې چې دې وظیفه باندې کړې دي. دومره کرامنګ سره نشته چې زمې د مور جان او پلار جان دې سیتامې پوري وسما او دوی علاج دې سیتامې نشو وکما.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې بیکاري او بېوزلي زیاته شوې. ملګرو ملتونو له افغانستان سره د نړیوالو مرستو د کمیدو راپورونه ورکړي چې له امله یې د خلکو بشري اړتیاوې لا پسې زیاتې شوې. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي په روان 2015 کال کې به 2.9 میلیونه افغانان چې د دې هیواد د نفوس نږدې نیمایي برخه جوړوي بشري مرستو ته اړتیا ولري.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ رادیو څلورویشت ساعته.
وزبا مهم د نړۍ له حاله خبر کو. روسیې هیله کودلې چې د ډونالډ ټرمپ له ولسمشر کېدو نه وروسته به ښایي له روسیې سره د امریکا د متحده ایالاتونو اړیکې ښې شي. ډونالډ ټرمپ له ولسمشر ولادیمیر پوتین نه غوښتي چې د سولې خبرو ته چمتو شي، کنه بندیزونه به پرې زیات کړي. په دې اړه جزئیات حسین احمدزی راکوي.
د روسي انټرفاکس خبري اژانس راپور ورکړی چې د روسي د بهرنوي چارو د وزیر مارسیل سرګی ریاباکوف نن ویل چې ماسکاو د ولسمشر ډونالد ترامپ د نوې ادارې سره د تړونونو د کولو لپاره امکانات ویني. د روسي انټرفاکس خبري اژانس د ریاباکوف له قوله ویلي چې موږ نن د امریکا له راتلونکي ادارې سره د مذاکراتو د وړتیا د درجې په اړه څه نشو ویلی، خو بیا هم د مخکینۍ سپینې ماڼۍ د مشر جو بایډن د هر اړخیزې ناهیلۍ پرتله نن د دې لپاره د فرصت یوه وړه دریڅه شته. د انټرفاکس په وینا د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مارسیل سرګی ریاباکوف دا څرګندونې په مسکو کې د امریکا د متحده ایالتونو او کاناډا د مطالعاتو په یوه مرکز کې د وینا پر مهال وکړې او زیاته یې کړه، له همدې امله دا مهمه ده چې پوه شو له څه او چا سره جوړجاړی وکړو، څنګه کولی شو له واشنګټن سره اړیکې په ښه توګه تنظیم کړو او څنګه فرصتونه زیات او خطرونه کم کړو. ډونالډ ټرمپ چې د دوشنبې په ورځ د امریکا د متحده ایالتونو د ولسمشر په توګه لوړه کوله ویل چې دی به د اوکراین جګړه ژر ختمه کړي، خو ده دا ونه ویل چې څرنګه یې پای ته رسوي. د سې شنبې په ورځ بیا ولسمشر ټرمپ خبرداری ورکړ چې دی به د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین نور بندیزونه ولګوي که چېرته دی دې ته چمتو نه شي چې د خبرو د لارې د اوکراین نږدې درې کلنه جګړه پای ته رسوي. ټرمپ پر روسیې د نورو بندیزونو په اړه تفصیل ورنه کړ، وروسته له هغې نه چې روسیې د 2022 په فبروري کې پر اوکراین یرغل وکړ، لویدیز پر روسیې د پام وړ بندیزونه ولګول. بل لور ته د جګړې له ډګره انټرفاکس خبري اژانس نه د روسیې د دفاع وزارت په وینا خبر ورکړ چې روسي ځواکونه د اوکراین په شمالي خارکیو سیمه کې د زابادانی سیمه نیولې ده. ریوټرز اژان لیکلی چې په خپلواک توګه د جګړې د ډګر د راپور نشي تاییدولی. د اوکراین هوایي ځواکونو بیانونه ویل چې روسیې تیره شپه پر اوکراین پر 99 ډرون الوتکو بریدونه وکړه چې 15 شپېته د دوی ځواکونو غورځولي او دیش نوري رادار نوري کې شوي دي، اما خپل هدف ته نه دي رسیدلي. د روسیې اژانس د اوکراین د هوایي ځواکونو په وینا راپور ورکړی چې د روسیې په هوایي بریدونو کې د اوکراین په شپږو سیمو کې زیانونه اوښتي دي. روسیې په تیرو څو میاشتو کې پر اوکراین نږدې هر ورځ د بې پیلوټ الوتکو بریدونه کړي دي.
راپورونه مرکی او اوریدونکو،
په هلمند ولایت کې د ترافیکی پیښو زیاتوالی د بی لایسنس موټر چلوونکو شتون تړوندې د ولایت خلک او موټر چلوونکو ټینګار کوي چې هر ورځ د ترافیکی پیښو شمیر زیاتیږي او د دې ستونزې عمده عامل د بی لایسنس موټر چلوونکو دي. هغوی د ترافیکو د ریاست مسؤلینو څخه غوښتنه کوي چې د بی لایسنس موټر چلوونکو مخه ونیسي او د لایسنس ورکولو پروسه د نور هم جدي کړي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې.
د هلمند یو شمیر خلک او موټر چلوونکي وایي چې په دغه ولایت کې ورځ تر بلې د ترافیکي پیښو شمیر زیاتیږي او د دې زیاتوالي لامل د بې لایسنس موټر چلوونکو لامل دی. د دغه ولایت اوسیدونکي او موټر چلوونکي وایي چې د بې لایسنس موټر چلوونکو شتون د ترافیکي پیښو د زیاتېدو عمده لامل ګرځېدلی دی. هغوی ټینګار کوي چې د ترافیکو د ریاست مسؤلین باید جدي اقدامات وکړي او د بی لایسنس موټر چلوونکو مخه ونسی.
دا کومره مشمان ډیر مټران چلی، مثلا دی خو بالکل په دې باندې کویج نه، ځکه چې دی ترافیکو مدیریت مراجعه کوي، بلغه لایسنس نور کوي، او بل خبره ده چې په شهر کې مثلا د دې چلاو بای چې بنسي او ترافیک بای چې راوځي خلکو ته،
او بل دغه وشته کرونه سي دي دا ټول دغه بیتیاتې لامل دي مرشوانانو دي بیل سنسي ده، ځکه چې دوی په هوای نه لري. اولنه مرحله کې دغه مرشوګاټ والا او دغه رخصه والا دغه تم باید سنسونه ورکي.
ازادي رادیو هڅه وکړه چې په هلمند ولایت کې د چیرې او کال د ترافیکی پیښو ارقام تر لاسه کړي، خو بریالي نسوه. خو د راپورونو په اساس په ورستیو کې ارقام شدل سوي دي چې د 2023 کال په جریان کې یوازې په لشکرګاه شهر کې د ترافیکی پیښو شمیر 300 تر رسیدلې دي. په دې ورستیو کې د بی لایسنس موټر چلوونکو ګډون زیاتو او دا وضعیت د خلکو لپاره جدي اندیښنې راپورته کوي. د ترافیکو ریاست مسؤلین وایي چې د دې ستونزو د حل لپاره هڅې روانې دي. دوی له خلکو غوښتنه کوي چې د ترافیکو قوانین رعایت وکړي او د ترافیکو د ریاست لخوا د لایسنس ورکولو په پروسه کې ګډون وکړي. د هلمند د ترافیکو ریاست مسؤلین وایي چې دوی په تیرو دریو کلونو کې لازره کسانو ته نوي لایسنسونه ویشلي دي. د ترافیکو مدیر مولوی شیر محمد حجازی ویل چې دی بلدی ورسته بی لایسنس موټر چلوونکو ته اجازه ورنه کړي.
شاوخوا موږ 15000 لایسنس نو ویشه دي، چې په هغه کې جدید لزر دانی دی او تمدید 15000 دانی دی او اې دې جمله دره یو راک په غنیم او اې بانک ته تحویل کړی دی په تا خو چې جسنس واخلې په 100% کې بيخي 80% یعنی هم په هوای دي تور کوي نه دی نو خدای دې چې جسنس واخستې
د هلمند ولایت د خلګو او موټر چلوونکو غوښتنې د ټرافیکو د ریاست جدي اقدامات ته اړتیا لري.
د کونړ ولایت په مرکز اسداباد کې د 3.4 میلیون افغانۍ په ارزښت قیمتي او نیمه قیمتي غاڼې پلورل شوې دي. دا دوه همزل دی چې په کونړ کې په آزاد بولی کې غاڼې پلورل کیږي، خو سوداګر او د دغه غاڼو نور کاروباریان بیا د اسانتیاو له نشتون نه شکایت کوي. نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
په کونړ کې د بیروجو په نوم 222 کیلوګرام ګرانبیا کاڼي په آزاد بولی کې و پلورل شول. د قانون او پټرولیم ریاست چارواکي وایي د پلورل شوو کانو قیمت 3.4 میلیونه او 400000 افغانۍ وو چې پکې له 3 میلیونو زیات عواید حکومت ترلاسه کړل. د یاد ریاست مشر مولوی محمد شیرین د قانون له بولې ورسته رسنیو ته ویلي چې له دې وړاندې هم د 12 میلیونه افغانۍ بیروج په آزاد بولې کې پلورل شوی وو، خو اوسنۍ بولې ځکه ډیره مهمه ده چې دته د هیواد لبیلابیل ولایتونو سوداګر راغلی وو.
د 3.4 میلیونه بولی وسوله، 3 میلیونه او 3.5 زره د دې امارت اوایت سره پکې. د دې بولی توفیر د مخکنی بولی سره دا وو چې دته الحمدلله ډیر ګڼ خلک راغلی وو، د مزار خلک پکې وو، د قندهار پکې وو، د کابل نه تجاران راغلی وو، ننګرهار نه، د ډیرو ولایتونو راغلی وو.
په کونړ کې د قیمتي کانو کاروباریان په دې خوختي چې د دوی په لاسونو را بستل شو کانو پسې د هیواد له بیلابیلو ولایتونو سوداګر راځي او دلته بولی کیږي، خو وای په کان کیندلو د کانو پر بستلو او انتقال کې ګڼو ستونزو سره مخ دي. قومي مشر حاجی نصر الله خان ساتي ازادي رادیو سره خپل شته ستونزې او غوښتنې داسې شریک کړي.
کاروبار زمينه د خلکو خپل برابره کړي، د خپل کارونه کوي، په مادانو کې خپل مصارف کوي. دا کار مخکې په خبر ته تل پاکستان ته نو هغه په خپل نمونه به خارج جرمني او امریکا او نور ملکونو ته لیږل. دا د افغانستان د قیمتي کارو سره هم جپا ده، په خاور سره ده، مال زمنګ دی او زید نور په نمونه کومند غوښتنه ده چې دوی باید د دې زمينه سازي نورم برابر کړي، مارکیټ ته برابر کړي، خارجي تجارتو ته زمينه جوړه کړي.
هغه وایي ک کان کیندونکو ته په مسلکی ډول د کانو را بستلو او پکې د کاریدونکو موادو رسولو اسانتیا وي چمتو شي، نو ورسره به کارونه نور هم وغوړيږي. په ننګرهار کې د قیمتي او نیمه قیمتي کانو سوداګر به وایي اوس هم د افغانستان کانی په قاچاقي ډول ګوندۍ به هوادونو توړل کیږي. د دغو سوداګرو لډلې حاجی معصوم خان ازادي راډیو ته وویل
کانې په افغانستان کې تر اوسه پورې د قاچاق نه دی وتی دي. څنګه سوداګر او تجاران ایوازې تر منډۍ پورې محدودي کوم کار چې مل منډۍ تراشي د منډۍ نه چې بار ته وباسو قاچاق دی نیول کیږي. زمونږ مال نه چې صادریږي د قاچاق په دوران پاکستان ته ځي، ولې زمونږ خپل هیواد کې مونږ دا زمينه تر اوسه پورې نه ده برابر شوی چې مونږ زمونږ کانې دلته په خپل مملکت کې ګمرک شي او په آزاد توګه منې مونږ وېسو بار ملکونو ته او یاد خپل رپورټ دلاري نه زمونږ مال نه چې کومه ده لاړ شي.
هغه راته وویل پاکستان هر کال د همدې کانو لاري له 800 میلیونو ډالرو زیات عواید ترلاسه کوي او که چیرته دلته سوداګرو ته اسانتیا به چمتو شي، دا کانی به د افغانستان په نوم نورو هیوادونو ته صادر او ګټه به د وطن په آبادۍ او پرمختګ کې وکارول شي. بلخوا په کونړ کې د قیمتي کانو پروسس نوی جوړ شوی مرکز مشر حاجی ناصر خان وایي چارواکو ورته ډاډ ورکړی چې وسنۍ ټول ستونزې به هواروي.
کوم سره وادي شوې دي والي صاحب هم کلا نور هم کلا بهرنی هوادونو ته مال انتقالېږي، وزیر صاحب هم را سره واده کلا او زمونږ چې د معدنیاتو کوم مشکل دی هغه هم را سره وادي کړي چې د موادو برابرته چې دا دغه متاستا اسانتیا ده برابرو.
په کونړ کې لښپېته میلیونو د زیاتو افغانیو قیمتي کانی په داسې حال کې پلورل کیږي چې د یاد ولایت او نورستان ګڼ غرونه د بیروجو تختو او نور قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو ډکتي. چې اوس مهال پکې په زرګونه کسان د معدنو په کیندنه او د کانو په کاروبار بوختي.
مننه چې تر دې د مرا سره وی راپورونه مو د افغانستان او نړۍ اړوند ازادي راډیو نه واوریدل. وړاندې په دوهم